افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي د راتلونکي سفر څخه خبرو، همدارنګه به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو حال هم درکو، که وختونو رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار افغان حکومت ته د امنیتي ځواکونو په تجهیز کې د مرستې ژمنه وکړه. په هرات کې په مرکزی زندان کې لشترژ زرو تنو زندانیانو غذایی اعتصاب کړی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اروپا په ګډون د نړۍ په زیاتو سیمو کې د خلکو ازادۍ لا هم له تهدید سره مخامخ دي. د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې به مرستې کوي. ښاغلی دوال له یوه هیات سره کابل ته تللی او نن یې له ولسمشر اشرف غني احمدزي سره کتلی دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو ژمنه هم کړې ده. دغه هندي هیات نن په کابل کې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره پر دوه اړخیزو امنیتي چارو خبرې کړې دي. د نوزاد ولسوال وایي کچېری مرکزی حکومت مرسته ونه کړي دغه ولسوالي سقوط کوي. د نوزاد ولسوال سید مراد سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د بی امنیتي له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ښوونځي تړلې دي او خلک حتی د سر پناه نه لري. د نوزاد یو اوسیدونکي د ازادي راډیو خبریال ته وویل
نوزاد در به در اسوز مشته داسې زور راکوي چې زموږ ښځې پر غرو باندې واوښتلې، لارمې بندې دي، غنم چې په لو کې تر اوسه ولاړې، باغونه پاک وچ سوله. آیا موږ څه وکړو؟ خپل ځان ته اور واچوو.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن د نوزاد د ولسوالۍ یو شمېر خلک لشکرکا ته تللي وو او د حکومتي د هلمند د ولایت د ودانۍ په وړاندې اعتراضي غونډه کړې وه. په دې ارتباط به نور د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. او په هرات کې د استیناف د څارنوالۍ مسؤلین وایي چې د هرات د مرکزی زندان د دوهم بلاک لشترژ زرو زندانیانو نن د محبس دروازه په ځان پسې تړلې ده او هیچا ته د ورننوتو اجازه نه ورکوي. یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی لخوا په دې خطر سوی دی چې د افغانستان دولتي ادارې د دوی وضعیت ته پاملرنه نه کوي او د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي. دغو زندانیانو ادعا کړې چې دوی غذایی اعتصاب کړی. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې ارتباط نور جزئیات واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اروپا په ګډون د نړۍ په زیاتو سیمو کې د خلکو ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. جان کیری نن په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي.
Freedom for people living in places like Germany and the United States that we enjoy today.
دوی هغه ازادي چې نن ورځ په امریکا او جرمني کې خلک خوند ورڅخه خلیل کړه، د خپل سیاسي رهبرانو د ټاکلو ازادي، د سیاسي اختلاف څرګندولو ازادي، د انتقاد کولو او د خپل فکر د بیان ازادي، خپل هدف ته رسیدو لپاره د مبارزې ازادي، دا هغه ازادي دي چې د نړۍ په زیاتو برخو کې لا هم تر تهدید لاندې دي. حتی په اروپا کې هم تهدید ورته پیش دی. په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په شمالي کوریا کې د درېو امریکایانو لړلې د یو د خوشی کېدو لپاره هیڅ معاملې نه ده کړې. جان کیری نن په برلین کې وویل چې د شمالي کوریا له بنده د جفري فولي د خوشی کولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی سوی. جان کیری وویل چې دوی په شمالي کوریا کې د خپل نورو دوو نیول شویو امریکایانو په اړه لا هم جدي اندېښنه لري. شمالي کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر د پرله پسې غوښتنو پر اساس یې له درېو نیول شویو امریکایانو څخه یو تن خوشی کړی دی. نن په تهران او اصفهان کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او په خپل هیواد کې پر ښځو د تیزاب حمله وغندلې. په تهران کې نن زرهاو کسان د خپل پارلمان د ودانۍ او په اصفهان کې د عدلیه وزارت په وړاندې راغونډ شوي وو او د ښځو لپاره امنیت ټینګ کړی نارې وهلې. په نننیو اعتراضونو کې په ایران کې د ښځو د حقونو مدافعینو او هغو ښځو چې د تیزابو حملې ورباندې سوي دي هم ګډون کړی وو. دوی پر ښځو تیزابي حملې چې په وروستیو کې د ایران په اصفهان ایالت کې زیات شوي دي جنایت وګڼه. او د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي منشي وایي کچری ټولي ضروری چارې تر سره شي د ایبولا وایروس له څلورو تر شپږو میاشتو وخت کې لمنځه تلای شي. د سر صلیب د چارواکي ویلي کچری په ایبولا اخته کسان په ښه ډول په انزوا کې وساتل سي، ښه درملنه یې وسي او هغه کسان چې پر دې ویروس مري په مسونو ځایونو کې خاورو ته وسپارل سي د ایبولا وایروس ورکېدلی شي. په عین حال کې متحدو ایالاتو اعلان کړی چې له لایبیریا، ګینیا او سرالیون څخه ټول پروازونه به تر دې وروسته په امریکا کې وازی یو ځانګړي هوایي ډګر ته ورځي څو امریکا د ټول ورتلونکو مسافر تر ځانګړو طبي تدابیرو تیر شي. دا اوس د ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر راتلونکو نه چین ته سفر کوي. د دې سفر د ارزښت پاړه ریپورت لرو او د دې سفر په جزئیات مو خبرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د شفافیت د څاري اداروي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو لړ مهم تعدیلات راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې د افغانستان د موجوده ستونزو په هوارولو کې به له دې هیواد سره همکاري وکړي. دوی د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه آخري امریکایي کمانډان له خپلو سرتیرو سره وتلی دی. په دې اړه ریپورت لرو. په ټولنیزو شبکو او یو شمیر انټرنیټ پاڼو کې یو ځل بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه تازه ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي دي. دا مسلام سیولو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چین او افغانستان د خو روابطو په خاطر د ولسمشر دغه سفر چې راتلونکي اونۍ ترسره کوي له خاص اهمیت څخه برخمن دی. صفي الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
افغان چارواکي هیله لري چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی سفر د نورو برخو ترڅنګ د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې او همکاري هم پراخې کړي. چین لومړنی هیواد دی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی د دندې له پیلیدونو وروسته راتلونکي اونۍ په یو رسمي سفر ورځي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د دې سفر هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ټینګښت دی. خغلی واحدی هیله وښوده چې دا سفر ښې لاسته راوړنې ولري.
ما امیدوار هستیم این سفر انشاءالله نتایج عملی ده
دای وای موږ هیله من یو دا سفر انشاءالله عملی نتیجه ولري او په بیلابیلو برخو کې له چین سره اړیکې چې د سیمې یو لزواکمنو هیوادونو دی پراخ شي. دا سفر په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې په امنیتی، اقتصادي او تجاري برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا وڅرخي. ښاغلی واحدی وویل تمه د ولسمشر په دغه سفر کې د چین له ولسمشر سربیره د دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره هم وګوري. د واحدی په خبره ښاغلی احمد زیبه د افغان سوداګرو لپاره د خو شرایطو د برابرولو په هدف له یو شمېر چینایي او افغاني سوداګرو سره هم په چین کې خبرې وکړي. تمه ده په دې سفر کې افغان او چینایي چارواکي د همکاریو تفاهم نامه هم لاسلیک کړي، خو د دې تفاهم نامې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې په کابل کې د چین سفیر ویلي و هیواد د بیا رغونې له مخدره موادو سره د مبارزې او افغانانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. یو شمېر افغان کارپوهان چین ته د ولسمشر اشرف غني سفر له اقتصادي پلوه ډېر مهم بولي او وایي چې باید ورڅخه ډېره ګټه واخیستل شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولسمشر احمد زی باید د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې دغه هیواد همکاري جلب کړي.
دغه نوی اړیکې د چین سره چې هغه په سیمه کې یو لوی اقتصادي قدرت ده دغه خرابې اهمیت وردي. ولې افغانستان دولت کولی شي چې ډېر ښه مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره چین کې ترسو پورې وکولی شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع بالقوه چې ظرفیتونه ایجادوي چغه هم ظرفیتونه د اقتصادي و همچنان د کار موندلو او همدغه راز د راکړې ورکې تجارتي راکړې ورکې په
سیړونکي وایي که افغان حکومت وتوانیږي د چین همکاري جلب کړي دا به د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره مهم اقدام وي. چین د نړۍ په سطحه له پیاوړو هیوادونو څخه بلل کیږي او افغانستان هم د نوموړي هیواد له تولیداتو نه ډیره استفاده کوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو لړ مهم تعدیلات راشي. د دې ادارې مشر د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې په دې قانون کې تغییرات او وضاحت رانشي نو خبریالان به له ستونزو سره مخ وي. په دې اړه له کابله د ناجیې صافۍ راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو خپلواک کمیسون رامنځته او هغو ادارو ته جریمه وټاکل شي چې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې قانون کې راغلي اصطلاحات باید تعریف شي ترڅو ورڅخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. نوموړي وویل که چیرې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې لازم اصلاحات او دلات رامسته نشي نو د جمهور رئیس غنی لخوا به یې توشه ګټه ونه لري.
مونږ باید دا ونه وایو چې مونږ زر در زره باید یو قانون ولرو. مونږ باید دا ووایو چې مونږ زر در زره یو ښه قانون باید ولرو. د مونږ غوښتنه واضح ده، په دې قانون کې د مستقل کمیسیون په نظر کې ونیول شي. دومه خبره باید چې هغه اطلاعات باید مخکې له مخکې نه چې شریکیږي، که کومه اداره هغه اطلاعات نه شریکوي بغیر د دې چې خلک یې وغواړي، نو هغوی باندې باید جریمه وضع شي. درېیمه مسله چې ده، د هغو کلماتو استفاده ده په دې قانون کې چې هغه خپله کېدی شي دغه نسو استفاده وشي که چیرته دغه کلماتو واضح تعریف نکیږي.
د په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نایل افغان حکومت څخه وغوښتل چې باید د دې قانون په توشیه کې بیړه وکړي. د دې ادارې مسؤلانو وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون بشپړ او د ملي شورا لخوا تصویب او باید پرته له ځنډ او نظر پوښتنې د ولسمشر احمدزي لخوا توشیح شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په دې قانون کې د تعدیل راوستلو خبره ناسمه او بې وخته بولي او له ولسمشر څخه غواړي چې ژر باید دا قانون توشیح کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اوس د تعدیل دپاره یا د بدلونونو دا بیخی خبره نه سمه ده او نه ممکن دی. اوس چې رئیس جمهور په میز باندې دا قانون به انتظار باز چې د توشیح دپاره دا خبره بیخی سمه نه ده چې اوس مونږ دغه قانون د تعدیل په باره کې خبری وکړو. مونږ دا انتظار لرو جناب رئیس جمهور دا قانون
په همدې حال کې د ځینو رسنیو مسؤلین وایي چې تېره اونۍ له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر هغې توشیح نه کړي چې په اړه یې د خبریالانو نظرونه ونخیستل شي. په افغانستان کې د رسنیو ملاتړې ادارې تمه لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیح او نافذېدو سره به د رسنیو او خبریالانو په کارونو او فعالیتونو کې ښه والی راشي او د هغوی په وړاندې به تاوتریخوالی راکم شي.
دا د آزاد راډیو ده. نوې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو وروسته د یو لړ اقداماتو په کولو سره ښودلی چې د خپلو هغو پروګرامونو او پلانونو په عملي کولو کې جدي دی چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې له خلکو سره عملي کېدو ژمنې کړې وي. نوریاس نوري د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې تر اوسه غنی د یوې سالمې ادارې د رامنځته کېدو لپاره کړي بیړني نه دي او آیا هغه به مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلي لیوال په ځواب کې وویل
اول زه تاسو فکر کوم چې د دغه یو څه بیړني او قاطع اجراءاتو دلیل دوه څیزه ده. یو دا چې د ویلي وو چې دی به په اولو سلو ورځو کې هغه اجراءات چې کوي بیا به ولس ته مکمل گزارش ورکوي او دی غواړي دا ثابته کړي چې دی په خپلو واک کې رښتینی دی. د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو دپاره جدي دی. دوهمه مسله دا ده چې خلک او ولس هم له یو ډول ولاړ او راکد حالت سره هم ستړي او نا امیده دي. خلکو داسې فکر کوو چې رساسات بې تفاوتي او یوه ناکامه حکومتداري په یو داسې بنسټي اصل باندې بدله شوې چې ګواکې د تغییر وړ نه ده. نوی ولسمشر احمدزی غواړي دا ثابته کړي چې په دې کې تغییر راوستل کېدای شي او دی تصمیم لري. اوس خبره دا ده چې هغه اندېښنې چې په دې اړه موجودې دي هغه په یو شمېر وړو او کوچنیو کړیو کې دي. لاندې په خلکو کې عامه ذهنیت کې د دغو ټولو کړنو او د دغو ټول قاطعیت هرکلی شوی دی او مهمه هم دا ده چې ولس او خلک لاندې څومره د نویو اجرا
لیوال صاحب دا خو سمه ده کله چې ولس ملاتړ له اشرف غنی احمدزی سره وي دی کولی شي چې په لاس خلاص اقدامات وکړي. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې بالخصوص په دا تیرو دیارلسو کلونو کې د حامد کرزي په واکمنۍ کې په ټولنه کې د ټولنې په مختلفو قشرونو کې که سیاسي و که اجتماعي و که مدني و که نظامي و یو خاصې ډلې راپورته سوي دي چې هغه مهم لوبغاړي په دې ټولنه کې بلل کیږي. او کله چې دغو لوبغاړو ملاتړ تاسو له ځان سره ونه لري، یعنی په دې معنا چې که چیرې سیاسي ثبات نه وي، دی باید څنګه وکولی شي چې خپل هغه پلانونه یا پروګرامونه عملاً عملي کړي؟
دغه خاصې ډلې له بده مرغه ډېر یو خطرناک انحصاري عادت لري. یو ځل که دوی د دې موقع پیدا کړه چې هغه خپل روابط ټینګ کړي او هغه مافیایي حلقې جوړې کړي، بیا نو ډېره مشکله او بلکې ناممکنه ده چې د دوی مخه ونیول شي. او دا هغه څه و چې د موعد ادارې په جوړېدو سره ډېر زر باوجود د دې چې ښاغلي حامد کرزي غوښتل یو نوی او سم حکومت جوړ کړي، مګر د همدغو حلقاتو همدغو اشخاصو لخوا داسې یو وضعیت ته ورسېد چې بالاخره دی د انتقال قدرت کوو یو ناکام حکومت تقریبا په میراث پریښود. او دغه اصلي لامل همدغه ډلې او همدغه حلقات و همدغه انحصاري طرز تفکر و چې هم اقتصاد انحصار کړی و، هم اداري جوړښت انحصار کړی و، او هم د افغانستان امنیت انحصار کړی و. اشرف غنی غواړي په اول حرکت کې دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیا هغه مافیایي سیستم او هماغه انحصاري هیرارشي بېرته حاکمه کړي چې بیا دی د هغوی په مقابل کې بېچاره واوسي.
لیوال صاحب، په څه ډول کیدای شي چې دغه ولسی ملاتړ اشرف غنی ته هغه قوت ورکړي چې دی ورته اړتیا لري چې دغو په اصطلاح تاسو ویلې مافیایي ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي؟ دی یو کلک ملاتړ ته اړتیا لري او یو قوي ټیم ته اړتیا لري. څه فکر کوئ چې آیا دی به وکولی شي چې دغه ملاتړ خپل کړي او یو قوي ټیم ولري چې د دغو ټولو ناخوالو په وړاندې مبارزه وکړي؟
ساس خبره سمه ده. درې کارونو ته ضرورت دی. اول دا چې یو مجمن پاک او متخصص ټیم زر جوړ کړي. له خیره سره په همدغو نږدې هفتو کې دی باید خپل کاري ټیم بشپړ کړي، ځکه چې دی په پخوانیو قدرونو په قاطعیت سره دغه هدف ته نشي رسېدلی. دوهم کار دا دی، تر ټولو مهمه، چې دی د نړیوالې ټولنې ذهنیت او پاملرنه او ملاتړ خپلو اجراءاتو ته راوړي، ځکه چې دی هم په مالي برخه کې د خپلو اجراءاتو دپاره د نړیوال ټولنې مرستې ته ضرورت لري، او هم په سیاسي او امنیتي برخه کې لږ تر لږه د یوې ښې حکومتدارۍ دپاره د لویو قدرتونو د نړۍ د سترو ځواکونو حمایت ته اړتیا لري. درېیمه مسله دا ده چې دی د خپل پروګرامونه سم پرزینټ کړای شي، یعنی په هغه ډول چې لازمه ده خلکو ته دا ورسیږي. او د دې دپاره د عامه ذهنیت جوړونې یو مسلکي تخصصي برنامې ته ضرورت دی، چې حکومتي چینلونه، خپلواک مطبوعاتي چینلونه، او د ټیم څومره کولی شي د خلکو باور او اعتماد چې همدا اوس رامنځته شو دی دا ځان سره وساتي، او په دې توګه په دې منځ کې دغه د انحصاري کړیو نفوس ته مجاز پاتې نشي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د وروستیو اقداماتو په اړه یې نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې د افغانستان د موجوده ستونزو په هوارولو کې بلدي هیواد سره همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د چهارشنبه په ورځ د سازمان د جوړېدو د ورځې د لمانځلې په غونډه کې وویل دا هیواد د ملګرو ملتونو یو فعال غړی دی او دا سازمان به ورسره مرسته کوي. سفی الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو او همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د دې سازمان د جوړېدو د 9 کلیزې د لمانځلو په غونډه کې ویل چې افغانستان د دې سازمان یو فعال غړی دی. مارک باودن چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال دی وویل چې له افغانستان سره به د ستونزو په حل کې دا سازمان لازمه همکاري کوي. دی وایي لکه څنګه چې ملګري ملتونه په ټوله نړۍ او افغانستان کې د ستونزو او لانجو د هواری لپاره د سولې زو حل لارو د مندلو او پراختیا په برخه کې کار کوي. دا سازمان خپل سره فعالیت نه لري، د سیمه ایزو او هیوادنیو پریکړو ملاتړ کوي او د تحقق په برخه کې پوره همکاري کوي. د سیمو او هیوادونو د همدغو پریکړو له امله چې د ملګرو ملتونو ملاتړ له ځان سره لري، مرسته کوي چې خلک زده کړې وکړي، روغتیایي خدمتونه ولري او په یو پاک محیط کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو دغه استازي همدارز د یاد سازمان د نه شپېتمې کلیزې په لمانځه غونډه کې چې د کابل پوهنتون لخوا جوړه شوې وه، له ځوانانو وغوښتل څو د ستونزو په پېژندلو کې ورسره همکار پاتې شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبیدالله عبید چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل د افغانستان د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو او همکاریو نتیجه ده. د هیله څرګنده کړه چې دا مرستې او همکاري نورې هم زیاتې شي. د افغانستان په پراختیا او بیارغونه کې د ملګرو ملتو رول د قدر وړ بولو. د دغه سازمان مسؤلیتونه لا هم په خپل قوت پاتې دي. په اوس وخت کې د نړیوالو ستونزو د حل لپاره د دغه سازمان مسؤلیت تر بل هر وخته ډیر مهم دی.
بیشتر از هر وخت دیگر اهمیت پیدا کرده است.
ښاغلی عبید د ملګرو ملتونو د ماموریتونو د بریالي کېدو لپاره د هیوادونو همکاري ضروري وبلله. په عین حال کې په دې غونډه کې یو شمېر محصلانو له یاد سازمان څخه وغوښتل چې د افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او کاري زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي.
نوم زما حمید ده. زموږ محصلین دي چې مثال اغل پنتو نه وبزي سره ولته ځای نشه شرایط خارج ته ځي، پیسې دار خارج ته ځي، څوک چې پیسې لري هم نه پاتې وي، او کاري تجربه هم نه لري، کارم نشته چې کاري داس کار نه کوم، کاري تجربه په کې وخت
نوم شاد لري. زما وختونه ده چې افغانستان محصلین ته خصوصا په خارج سطح باندې بورسونه تیار کړي.
چېرونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري فعالیتونه مهم ګڼي، خو سیاسي هڅې چې سوله او ثبات یې مهمه برخه ده د پام وړ نه بولي. افغانستان په 1948 میلادي کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړه. نړیوال بانک، د خوړو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او داسې نور هغه ادارې دي چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مهال په افغانستان کې فعالیت لري. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه اخري امریکایي کمانډان کلبرایت د خپل سرتیرو سره وتلی او د یاد ولایت ټول واک افغان ځواکونو ته د محل سپارل شوی. چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو وتلو سره به امنیت نور هم ښه شي، ځکه دوی په خال کوم ځایونو وتلي، هلته امنیت ډیر ښه شوی او خلکو خپل ځواکونو سره همکاري کړي. په دې اړه به نور رپورټ له روهلانوري نه واورو.
کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له تیرې څه مودې څخه د کونړ له ولسوالۍ نړیوال ځواکونه وتلي وو او یوازې د توپچی په نظامی مرکز کې یو څه سرتیري پاتې وو. تیر ورځ د هغوی اخیری عسکر هم له کونړ څخه ووتل او دوی یې په تللو خوښتي.
توپچی وته موږ هغه وته دغلته دوه قطعات و، یو خو د هغو استخباراتي اداره وه، یو بل یې د آرمي وو چې هغه البته هغې کې بیا سپیشل فورس هم وو مشاورین. نو هغه اخري پرون اول پرون دا غونډه وشوله، هغه سره مونږ په مخه وکړه.
والی ویله اکثرو ځایونو چې نړیوال ځواکونه وتلي هلته جوړې کړي ودانۍ ړنګې کړي او وسایل یې لمنځه وړي، خو په توپچی کې دوی ورته د دې کار اجازه ورنکړه.
نور ځایونو کې دی البته بعدیان تخریب کړي دي، مواد ته اور لګولې دي، دغه ډېر کارونه کړي دي چې دغه زموږ په افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. نو په دغه وجه باندې ما تر هغه وخت نه چې د دې تک خبره شروع شوې دا مده نن تاریخ پوری خپته و ماده تندې پر خو چا پوسټي ورانی کی یا ټاور ورانی کی یا دنن تخریب کی دا کم د استخباراتي بخش و چې موږ امنیت ملي تصاویر کو مکمل ترستوران پر فعال یخچالونه ډاک.
والی وای د بهرنی ځواکونو وتل سره به امنیت نور هم پیوړې شي او لامل افغان ځواکونو سره د خلکو پوره همکاري ده.
زمونږ د کونړ طالبان زمونږ د توقع شته دا چې څو ویل چې خارجيان دي او امریکایان دي دلته ټولو وته نور منګه ټولو لسی خلک یو د یو قوم د یو د منطقې د یو جبې د یو مذهب خلک یو. امید د خدای لرو چې د خارجي طالبان نه کونړی طالبان ځان خلاص کړي، زموږ به هیڅ مشکل ونه لرو.
هغه وای کله چې د پیچ په دره کې بهرنۍ قواوې موجودې وي نو هغوی به یاد درې ته د مرګ دره ویلي، خو کله چې امریکایي عسکر ترې راووتل اوس پکې ښه امنیت تامین دی او نوم یې د امن په دره بدل شوی دی. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای دوی څو ځله مرکزی حکومت څخه د نو ځواکونو غوښتنه وکړه چې په توپچی کې ځای په ځای شي، خو هغوی ورته نوې قواوې ورنه کړې او دوی اړ شول چې په کونړ کې میشت افغان ځواکونه پکې ځای په ځای کړي.
حاضر نشد کې بیاین امنیت ملي، اردو ملي او پولیس ملي.
له مرکزی حکومت نه مو څو ځلې غوښتنه وکړه چې نوې ځواکونه راولېږي، خو څوک راتګ ته حاضر نه شول. نو اوس په بیس کې ملي امنیت او ملي پولیس پراته دي. پاس په غرونو کې پوستې هم تقسیم شوي، یو خواته ملي امنیت اخستی، بل لوري ته ملي اردو او د چغان په پوستو کې ملي پولیس پراته دي چې ټول په عصري وسایلو سنبال دي. خلک هم په دې خوښ دي چې له ولایت بهرني ځواکونه ووتل او اوس ټول واک د افغانانو په لاس کې دی. دوی له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې وسلې په ځمکه کېږدي او خپل حکومت سره یو ځای شي. په تیرو دولسو کالو کې د کونړ په پیچدره، کړنګل، دیوګل، اسمار، ناړۍ، غازی آباد، خاص کونړ، څوکۍ، سرکانو او مرکز اسداباد کې د نړیوالو ځواکونو دیرلس واړه او غټ نظامي مرکزونه موجود وو چې پکې په زرګونو امریکایي سرتېري په دندو بوخت وو، خو تېر کال له نورو ټولو ولسوالۍ ووتل او یوازې د توپچی په نظامي مرکز کې پاتې شول او هغه هم تېره شپه له کونړ څخه بهر شول او اوس په کونړ کې یو بهرنی سرتېری هم وجود نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټولنیزو شبکو او یو شمیر انټرنیټ پاڼو کې یو ځل بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه تازه ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي. په ویډیوګانو کې څرګند شوي افغانان وایي د ایران حکومت دوی سوریې ته استولي څو د بشر الاسد له رژیم دفاع وکړي. ځین نور رپورټونه بیا وایي چې د سوریې د رژیم ضد سختریزو ډلو کې هم افغانان موجود دي. رسوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پر یوټیوب په خپره شوی یو ویډیو کې چې د سوری د رژیم ضد د اسلامي جبهه وسلوالو جوړه کړې ده، یو نیول شوی جنگیالی څرګندېږي. دا نیول شوی کس خوا ته ناست وسلوال ورڅخه پوښتنه کوي چې د کوم هېواد دی. دا کس چې په لاس یې پټۍ لګېدلې ده په دري ژبه ځواب ورکوي او وایي چې افغان دی. دا لومړی ځل نه دی چې په سوریه کې د رژیم په ملاتړ او یا مخالفت کې د جنګېدونکو افغانانو ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي. کله چې د بشار اسد رژیم مخالف وسلوال پایتخت دمشق سره د سید زینب مزار ته نږدې شول، نو هغه مهال له دې سیمې څخه دفاع کوونکو وسلوالو په ډله کې هم د افغانانو د موجودیت رپورټونه ورسېدل. د 2012 کال په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د جنګېدونکو افغانانو تصویرونه خپاره شول. د روان اکتوبر میاشت په نیمایي کې پر یوټیوب په خپره شوې ویډیو کې څرګندېږي چې افغان وسلوال وایي دی د ایران پایتخت تهران ته نږدې له ورامین ښار څخه راغلی دی. د 45 کلن علی مرادی په خبره د په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېده، د نشې موادو د کاروبار په تور د په شپږ کاله بند محکوم شوی، خو ایرانی چارواکو د په میاشتنی ډول د $600 په بدل کې د بشار اسد له رژیم څخه د دفاع لپاره سوریې ته واستوه. د اسلامي جبهې په نامه د وسلوالې ډل لخوا نیول شوی دا افغان وایي که سوریې ته له راتګ انکار کړی وای نو ایرانی چارواکو د بیرته افغانستان ته استوه. علی مرادی وایي دا مهال د 450 په شاوخوا کې افغانان په سوریه کې جنگيږي. دوی په 15 کسیزو ډلو ویشل شوي او د هرې ډلې مشري بیا یو ایراني افسر کوي. په لویدیځو رسنیو او انټرنیټ پاڼو کې د یو بل افغان سید احمد ترابي تصویرونه هم خپاره شوي چې په 2013 کال کې په سوریه کې له حکومت ضد یاغیانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په سوریه کې له شپږو کلونو راهیسې میشت افغان حمید اقتدار لویدیځو رسنیو ته ویلي په دې هېواد کې یو شمېر افغانان د پیسو لپاره جنګېږي او ځینې نور بیا نصریتي جګړه کوي. که څه هم چې د افغانستان حکومت وایي چې د ایران لخوا سوریې ته د جګړې لپاره د افغانانو د استولو په اړه تحقیقات کوي او له تهران سره په تماس کې دی، خو د افغان پارلمان ځینې غړي بیا په مستقیمه توګه ایران تورنوي چې دغه هېواد کې د میشتو افغانانو له بېوسلۍ او مجبوریتونو ایراني چارواکي ګټه اخلي او د سوریې جګړې ته استوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل د اروپا او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ښاغلي کیری د سفر او سرګندونو جزئیات د جانقا الکوزیناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر سره په برلین کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادي تر ګواښ لاندې دي. جان کیری او شتاینمر د برلین دیوال د لریکېدو د 15مې کلیزې له مراسمو مخکې چې په راتلونکي میاشت کې به جوړ شي د اوکراین له بحران څخه د لویدیځې او ختیځې اروپا د ترخه ویش خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غږ وکړ چې د اوکراین په اړه راپیدا شوې اندېښنې دې جدي وګڼي او ټینګار یې وکړ چې لویدیځ له روسیې سره شخړه نه غواړي. مونږ هیله من یو روسیه چې مونږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تیرېدل جدي ګڼي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر خبرداری ورکړ چې د اوکراین بحران د اروپا سوله ییز نظم ته ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ په روحیې رالوی شي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. دا نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یوه بله خبرونه پاتې